السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړی ده چې د یکشنبې له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. هغه پر ایکس پاڼه لیکلی دي چې د لیدو د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په مقصد دا لاره د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. هغه زیاتوي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظف ټیمونه چمتو دي ترڅو د هوا د ښه کېدو او د طوفان د کمیدو سره سم لاره پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. بلخوا د راپورونو له مخې د دایکندي او بامیانو د لویې لارې په قنق کوتل کې هم د درنې واورې په سبب دا لاره تړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې کېږي چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم پېښ شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکینۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بیګال له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas and P1 P2
دوی د کډوالۍ دا ځانګړي ویزې SIV یا P1 او P2 لري. زما په نظر دوی باید د SIV لپاره مخکې پریښودل شي. هغه برسي شوی د نور هغه ډول په نسبت چې دوی فاړه غيږي. هغه زموږ له فوجانو سره کار کړی چې طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوی. خو ښکاری چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېږو کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅ څوک په موږ باور نه کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتېدنې او لیږد بهیر ته دریو میاشتو ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګن افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن په جلا بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواطت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې له دې کسانو څخه یو په یو کال بند او 9 درو، بل په 13 میاشتې بند او 10 درو، او دریم کس په 6 میاشتې بند او 9 درو محکوم شوی دی. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو 9 درې وهل شوي. د بیان له مخې دوی په 3 6 میاشتې بند هم محکوم شوي دي. په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دوی سلګونه کسان په مختلفو تورونو په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د ټولنې لخوا د جسماني سزاګانو د بندولو لپاره له پرله پسې غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړي دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته. خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډالی د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربی اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګټه. په دې لوبډاله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډیره ونډه لرله، داسې چې څو وره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ کپیټلز لوبډالې د ډیزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو ورکل شوی هدف پوره کړ او پایلوبه یې د 4 ویکټو په توپیر وګټله. د متحده عربی اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی دی او فضل حق فاروقی بیا په 21 ویکټو مخکښ بلر شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو راپورونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې له افغانستان سره د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازي هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چا ته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد بده طالبي، بل چا ته اجازه نه ورکوي.
یونیسف وایي په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته لسګونه افغان ماشومانو ته دارو درمل رسولی دي. د روزګان خلک شکایت کوي چې په بازارونو کې تاریخ تیر توکي خرڅیږي.
خلرو پرتو سیمو کې رښتیا هم هغه کوم تاریخ و هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي، اس یو رقم چې خرڅیږي په هغه طرز خرڅی رانیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff.
What about aluminum,
sir? Aluminum, too.
15 دقیقې باسکې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې کیږي خبرې کوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د امرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل والتس تازه امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا کړی چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره یې له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي لدې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی تل ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
سره له دې چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشرۍ د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي، خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنې کوي چې په خبره یې د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاري طالبانو ته له 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځانګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واز طالبانو ته د اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنګ غټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیاتي څېړنې او کمیسیونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
ښاغلی ویلز د امریکایي پر پراختیا ادارې یو ایس آی ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نه چې اول قرارداد بده طالبي، بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولاتو کې کار کوي، نو دوی د حیات د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سله حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکې نیم پ پنیمه باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا د هغې نه وروسته بشري مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلي ملا هم پکې شامل وي. دغه خلک چې دغه کلي کې کوم مالدار کوم مخور خلک نو مجبورن هغوی ته ورکول کېږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلي، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفافه ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړې چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3.5% زیاتې شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانیو پر وړاندې لوړیږي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د خوراکي موادو د بیو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام وکړي.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د خروالی کارکونکی دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د اکشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکی قیام هم ورته اندېښنه لري. غازدی رادیو ته وویل
نه
اوړه اخیستای شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نشي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نور راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3.5 افغانۍ ته راښکته شوی و، حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې شپږ اویا افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې درې اتیا افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوی ویشتمه یوه بورۍ پنځوس کیلویي قزاقي وړه په یو زرو درې سوه اتیا افغانۍ، یوه بورۍ څلور ویشت کیلویي اله وریجې په دوه زره درې سوه افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیتره دبای په یو زرو اووه سوه اویا افغانۍ او یو من بوره په درې سوه اویا افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډ مهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ څلوېښت میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له نن څخه به امریکا ته د فولادو او المونیمو پر وارداتو 25 سلنه تعرفه وضع کړي. ښاغلي ټرمپ د یکشنبې په شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. په دې اړه صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلي ټرمپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلوب یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل: هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 11مه یا هم 12مه ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخه یې د متحدو ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په درېمه هم ټرمپ په خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تېرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د دیرشو ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو، د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډېر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی، په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوي چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی چې د مسلې خلکو ته لوی اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات کوي.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډېر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیايي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی، وایي
دا دولت ډیر د غوړي چې در وخت چې شنبه ټول کې خلک شاد ډیر سره پسنځ کې ځکه چې هغه لورو پروتو سیمه کې شته هغه کم تاریخ او هغه خلکو ته نه معلومیږي. اس یو رقم چې خرچېږي په هغه طرز خرچې رانی شي، نو خلک دغون شهر کم شي سره پسنځ.
د اوروزګان ولایت د یو شمیر نور اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ورباندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شي څوک خرڅ نه کړي، هغه که د دیت کنداري شان دي کې کتب سکور ته دا شان دي او که دوای دا ځکه دا انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرری دي، در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه کاغه بسکوټ دي کاغه مشروبات یا کاغه نور دا شان میاندي هغه روغتیا ته ضرر رسي، دا انسان د مرزي سره مخ کوي، یعنی د ډیر تکلیف سره بیا مخ.
په اوروزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید ویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځ کې هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې موږ دغه خدمتکاران هغه وزي موږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته موږ پلان لرو، په مرکز ته پلان لرو، پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو بیا.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسولین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په تېره یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته 212 ماشومان راغولي دي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي د اقتصادي ننګونو له کبله یې ماشومان په خوارزواکۍ یا سوی تغذي اخته شوي دي. نمایندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې ان د ماشومانو د ځای کېدو لاملې ګرځېدلی دي. فیروز عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهل ګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته. راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو، ډېرې همداسې بیا دوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري، بس ګاډي ماري بیا را پیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی، چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږه دا وختونه ده چې مونږ لږې ډاکتران زیاتې کړو.
دا میرمنې داسې وخت خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غرض د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمر خوارځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سایت څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په 100 افغانۍ ورکوي، هغه 100 افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دیکې ته ضرورت لري، 500 دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده و رښتونه ډېر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منتخبانې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.